مش مثال داسې ورکولای شو لکه زموږ د پوستکي سربیره نه برخه چې ده دا چې دی په مثال موږ همیش وایو چې د دې دغه پورتنۍ برخه چې ده حجرې روزانه له منځه ځي او پر ځای نوې حجرې چې کېږي رامنځته کېږي. نو د میتوسس اهمیت د ژوندیو موجوداتو په وجود کې ډېر ضروري دی. د میتوسس وروسته غیر مستقیم ویش کې موږ د میوسس مرحله وایو. د میوسس په مرحله کې چې دی دا هم تنقیسي ویش په نامه سره هم یادیږي چې تنقیس خپله د څه شي په معنا سره دی؟ د لږېدو په معنا سره دی. په دې ویش کې چې دی هغه کوم د مورني حجرې څخه موږ په د دې فرق په دغه کې وایو. د میوسس او میتوسس په منځ کې تفاوت دا دی چې په میتوسس کې له یوې مورني حجرې څخه دوې لورني حجرې، مګر د میوسس په مرحله کې له یوې مورنۍ حجرې څخه څلور لورنۍ حجرې رامنځته کېږي. او د مورنۍ حجرې د لورنۍ حجرې کوم کروموزومونه چې هغه د مورنۍ حجرې د کروموزومونو په نسبت چې شي نیمای. تنقیسي ویش چې دی هغه موږ وایو چې د دې مراحل چې دی خپل په ځان کې دا کوم مراحل چې موږ په میتوسس کې ویل په دې کې دوه وارې دغه مرحلې چې کېږي اجرا کېږي. او موږ وایو د دې اهمیت چې دی زموږ د ژوندیو موجوداتو د نسل په تولید، د نسل په پایش د ژوندیو موجوداتو کې ډېر ضروري دی. یعنی د ژوندیو موجوداتو د نسل ډېرېدل هغه ټوله د میوسس د عملیې په واسطه چې کېږي پایش ډېرېږي. او موږ لکه څرنګه چې موږ وویل چې په دې عملیه کې چې وه د کروموزومونو شمیر چې وه د لورني حجرو ده د مورني حجرو په نسبت شي کېږي نیمای کېږي. وروسته بیرته تر القا وروسته چې کله ښځینه جنسي حجرې او نارینه جنسي حجرې سره یو ځای سي د دوی شمیر چې کوي مکمل کوي. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاصه وي اوسي او کوم مشکل پکې کې ونه لري. رازوز موږ د موضوع اخیرنی برخه ته چې د پښتنو برخه ده. لومړی سوال زه ستاسو څخه ټول څخه هیله کوم چې کوم پښتون چې زه تاسو ته وایم خپل کتابچې راواخلئ او نوټ یې کړئ. لومړی سوال حجروي ویش په څو ډوله دی واضح یې کړئ. دویم سوال د میوسس او میتوسس ترمنځ توپیر څه شو دی. او دریم سوال د میتوسس مرحلې واضح کړئ. ستاسی طولو ده توجه سخه نری نری مننه. شو وقت ولری ده خدای پامان.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحتمند به یاست. ښه راغلاست د اتم ټولګي و سلام لوستم. نن ورځ راځو زموږ د بیولوژي مضمون کې موږ د نباتاتو ډلبندي پیژنو. لکه په تیر څپرکي کې مو چې د ژوندیو موجوداتو ډلبندي وپیژندل، ورسره مو پروتستا، فنجي او د دوی ډولونه وپیژندل او د دوی ګټې او زیانونه باندې هم پوه شول. نن ورځ راځو نباتاتو ډلبندي وایو چې نباتات په څو طبقو باندې ویشل شوي دي. زموږ درس چې دی هغه د یوویشتمې صفحې څخه بیا تر شپږویشتمې صفحې پورې به دوام وکړي. که څنګه چې د نباتاتو په اهمیت باندې موږ او تاسې ټول پوهیږو چې نباتات د ژوندیو موجوداتو که چیرې دوی مثال خپل ځان دپاره هم اوسي، خپل ځان دپاره هم خواړه برابروي او ورسره د حیواناتو دپاره هم د ژوند یو لامل دی. د دوی په واسطه حیوانات کولی سي چې تغذیه وکړي او خپل ژوند ته ادامه ورکړي. نباتات چې دي هغه د ضیایي ترکیب په واسطه خپل ځان لپاره خواړه برابروي او ورسره اکسیجن چې کوم دوی تولیدوي هغه څخه نور ژوندي موجودات استفاده کوي. موږ راځو وایو چې نباتات کومې ځانګړتیاوې لري. لکه څرنګه چې موږ تاسې ټوله پوهیږو، نباتات چې دي هغه په عالي ژوندي موجوداتو کې راځي چې نسبت و فنجانو، پروتستا او دوی ټولو ته فرق لري. نسبت دوی ته د دوی جوړښت پیچلی دی، ځکه چې نباتات چې دي هغه د یو څخه د زیاتو حجراتو څخه جوړ سوي دي. دوی چې دي خپل ټول فعالیتونه سرته رسي، که هغه چیرې تغذیه واوسي، تنفس، ډیرښت یا تکثر، وده او نور، دا ټول فعالیتونه، حیاتي فعالیتونه نباتات سرته رسي. او بل دا چې موږ وایو چې نباتات چې دي هغه حجرې چې دي یوکاریوت په ډله کې راځي. او بل موږ وایو نباتات خپل په ځان کې یو ډول ماده وجود لري چې د هغه په واسطه د ضیایي ترکیب عملیه سرته رسیږي. نباتات د کلوروپلاس په نامه یو جوړښت لري چې په هغه کې د کلوروفیل ماده وجود لري چې د دغه کلوروفیل مادې په واسطه خواړه برابریږي. د کلوروفیل سربیله نور پیګمنټونه هم دوی لري چې د هغه په واسطه نباتات، میوې، دغه کم ګلان چې دي دوی ټوله مختلف رنګونه اخلي. او بل موږ وایو نباتات چې دي د حیواناتو که چیرې په پرتله موږ په نظر کې ونیسو، نباتي حجرې چې دي هغه خپل حجروي دیوال لري. او که چیرې موږ یو بل توپیر یې په نظر کې ونیسو، که څه هم دوی د حجروي غشا برسیره په حجروي دیوال باندې هم پوښل شوي دي، مګر نسي کولی چې د حیواناتو په څیر د یو ځای څخه او بل ځای ته حرکت وکړي. راځو ورپسې موږ بله موضوع چې د ضیایي ترکیب دی. څه هم د دې موضوع په اړه موږ په تفصیلي ډول سره په اووم ټولګي کې بحث کړی وو، راځو یو څه نن نور هم روشنایي پراچو. لکه څرنګه چې موږ ویلي وو چې د ضیایي ترکیب په واسطه نباتات خپل د ځان دپاره او د نورو حیواناتو او نباتات دپاره خواړه چمتو کوي، د ضیایي ترکیب په واسطه دوی ساده مواد په پیچلو موادو باندې اړي، یا هم موږ وایي نوري انرژي په کیمیاوي انرژي باندې تبدیلوي. لکه څرنګه چې موږ وویله، نباتات خپل په جوړښت کې کلوروپلاس لري چې په دغه کلوروپلاس کې کلوروفیل وجود لري. کلوروفیل چې د شین رنګه ماده ده چې د لمر رڼا جذبوي او د هغه په واسطه د ضیایي ترکیب عملیه صورت نیسي. نباتات چې دي موږ وویل چې د کلوروفیل برسیره نور پیګمنټونه هم لري چې د هغه څخه نبات و ګل ته همدارنګه میوې ته مختلف رنګونه ورکول کیږي. موږ وایو چې د کله چې مثال د ضیایي ترکیب موږ ویلي وو چې د کاربن ډای اکساید ورسره د لمر انرژي یا د نور رڼا چې ده هغه جذبوي او وروسته ورسره د ریښې د لارې منرالونه همدارنګه اوبه جذبوي چې په کله د ضیایي ترکیب فوتوسنتیز عملیه صورت ونیسي، کاربن ډای اکساید دی بیرته اکسیجن چې دی هغه بیرته ازادوي او ورسره د کومو ساده مواد چې هغه په پیچلو موادو چې ګلوکوز دی هغه اړوي او په دې نباتاتو کې ګلوکوز شیشکیږي تشکیلیږي. او دغه ګلوکوز چې دی بیا د دغو انتقالي انساجو په واسطه چې په نباتاتو کې وجود لري د نبات په ټولو برخو ته لیږدول کیږي، لکه ساقه، پاڼه، ریښه، چې وروسته کله دغو برخو ته ورسیږي په ځینو برخو کې ذخیره کیږي. او د دغو نباتاتو څخه بیا نور ژوندي موجودات، حیوانات هم ورڅخه د خپل تغذیه لپاره استفاده کوي. ورپسې راځو حجروي دیوال ته. لکه څنګه چې موږ وویل چې نباتات د حجروي غشا سربیره د خپل په جوړښت کې حجروي دیوال هم لري، دا حجروي دیوال چې دی و نباتاتو ته یو شکل ورکړی دی، یو ثابت شکل یې ورکړی دی چې د خارجي صدماتو، زیانمنو توکو څخه نبات ساتي. دغه نبات حجروي دیوال که چیرې موږ تر مایکروسکوپ لاندې ووینو، دا به د یو اوبدل سوي تارونو په ډول یو شبکه یې جوړه کړې اوسي. حجروي دیوال چې دی هغه خپل په ځان کې څو قیمته قند چې سلولوز دی هغه خپل په ځان کې لري، خپل په ترکیب کې لري. او همدارنګه موږ وایو چې دغه حجروي دیوال چې دی هغه خپل په جوړښت کې شاوخوا باندې کیوتیکل هم پوښل شوی دی. اوس نو راځو کیوتیکل چې کو پیژنو چې کیوتیکل څه شی دی او په څه معنا دی او څه دنده سرته رسي. کیوتیکل چې دی دا د حجروي دیوال بهرنۍ برخه چې کړې ده پوښلې ده او دنده اساسي دنده سرته رسي چې هغه دنده څه شی ده؟ بدن د داده چې نبات له وچېدو څخه ساتي. دوی چې دی موم ډوله جوړښت لري چې دغه موم ډوله جوړښت دی لکه څنګه موږ وویل د دې لامل کیږي چې نبات نه پرېږدي چې هغه څه وچ شي. او دا زیاتره په هغو نباتاتو کې وجود لري چې زیاتره چې په وچو منطقو کې شنه کیږي، یعنی چې په وچو منطقو کې شنه کیږي، دغه کیوتیکل د دې لامل کیږي چې نبات د وچېدو څخه ساتي. ورپسې راځو د نباتاتو ډلبندي ته. لکه څرنګه چې موږ نباتات وینو چې د هغوی د شکل او جوړښت له مخې ډېر مختلف نباتات دي، هر یوې ځینې جګې ونې دي او یا ځینې هم ډېر کوچني جوړښتونه لري. د ځینو د پاڼو جوړښت مختلف او د ځینو د ساقو جوړښت مختلف دي، یعنی دوی د شکل او ساختمان له مخې نباتات ډېر توپیرونه لري، خو په ډېرو ځینو ځانګړتیاوو کې دوی یو د بل سره څه شی دي ورته دي. چې هغه موږ وایو د کلوروفیل شتون دی، چې د کلوروفیل چې دی په ټول ژوندي نباتاتو کې د کلوروفیل وجود لري. او همدارنګه موږ وایو چې ځینې ډېر نور جوړښتونه دي یا اساسي مشترک شیان دي چې هغه په دوی ټولو کې څه دي وجود لري. لکه څنګه چې موږ وویل نباتات خپله ځان دپاره خپله خواړه آماده کوي، دا خاصیت هم موږ کولی شو چې په دې کې شامل کړو. ورپسې راځو اوس نو وایو چې دغه نباتات چې دي د ډیری چې دي انتقالي انساج لري، ځینې انتقالي انساج نه لري لکه خزې چې دي. نو د دې له مخې نباتات چې دي په مختلفو ډولونو باندې ویشل شوي. راځو طبقه بندي وایو چې نباتات چې دي اول لومړی موږ وایو په دوه برخو باندې ویشل شوي دي، چې یوې غیر ویایوي نباتات دي او یوې ویایوي انتقالي نباتات دي. یعنی په دې کې ځینې نباتات چې دي انتقالي انساج زایلم او فلویم لري او ځینې یې بیا نه لري. ورپسې ویایوي انتقالي نباتات وایي، یعنی چې په دې کې انتقالي انساج وجود ولري، چې هغه بیا موږ په درې ډوله ویشو: بې تخمه نباتات، بې ګله تخمه لرونکي نباتات، تخمه لرونکي ګل لرونکي نباتات. ورپسې راځو تخمه لرونکي ګل لرونکي نباتات، چې موږ ویلي وه مخفي البذر نباتات چې دي هغه د ګل لرونکو نباتاتو په نامه سره هم یادیږي، چې دا په څو ډوله ویشل شوي دي؟ په دوه ډوله: یو مشیمیي نباتات او دوه مشیمیي نباتات، یا هم یو پلیي نباتات او دوه پلیي نباتات. ورپسې راځو غیر ویایوي نباتات پېژنو، چې غیر ویایوي نباتات څه ته ویل کیږي. غیر ویایوي نباتات لکه څرنګه چې موږ وویل، یا هم غیر انتقالي نباتات هم موږ ورته ویلی سو، دغه نباتات چې دي انتقالي انساج یعنی زایلم او فلویم خپل په ځان کې نه لري. اوبه او معدني مواد چې دي هغه خپله څه کوي؟ د دوی هره برخه کولی سي چې جذب کړي. دوی د ریشو پر ځای د ریزویټ په نامه یو ریشې ته ورته جوړښت لري، چې د دغه ریشې ته ورته جوړښت په واسطه دوی تر ډېره اندازه خپل اوبه او منرالونه د دې په واسطه جذبوي. موږ وایو غیر ویایوي نباتات چې دي زیاتره په نمجنو او سیرو لرونکي ځایونو کې څه کیږي؟ راشنه کیږي. او بل موږ وایو دغه نباتات چې دي تر ډېره حده پورې، یعنې جسامت یې کوچنی دی، تر ډېره حده پورې نسي کولی چې لوړ سي، ځکه چې په دوی کې انتقالي انساج وجود نه لري. که چیرې د دوی اندازه غټه سي، بیا نسي کولی چې دغه د ریزویټ نازکه ریشه د دوی پورې د دوی هغه کم منرالونه او غذایي مواد چې دي هغه ولېږدي. او بل موږ وایو چې په دوی کې چې دي دغه کم ریزویټ چې دي هغه خپل نرم جوړښت لري. بل موږ وایو غیر ویایوي نباتات چې دي هم زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سرته رسوي، چې زوجي تکثر چې دي هغه مذکر او مؤنث ګمیټونه لري، چې د دغو ګمیټونو په القا سره چې کله دوی سره یو ځای شي ورڅخه یو نوی ژوندی موجود رامنځته کیږي. چې ښه مثالونه یې موږ ورکولی سو لکه خزې دي، لیورورډس دي او هارنورډس دي.
تاسو دوی پیژنو چې خزه او لیور ورډز چی دي. خزه چې دی دا موږ وایو لکه څنګه چې موږ وویل چې غیر ویانه واته چې په نمجنو او سیوري لرونکي ځایونو کې ژوند کوي، نو خزه چې هم دی هغه د ویالو په غاړو، نمجنو ځایونو او د ځنګلونو په مثال په مځکه کې دوی چی کېږي، راشنه کېږي او د ډیرو ونو په تنو کې هم دوی راښکاره کېږي. بل موږ وایو خزی چې دی دا هم کوچني جوړښتونه دي چې هم زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سرته رسي. غیر زوجي تکثر کې لکه څرنګه چې موږ پوهیږو چې زوجي تکثر په دوه ډول، زوجي تکثر چې دی هغه په مثال په هغه کې مؤنث او مذکر ګمیټونه وجود لري، او غیر زوجي تکثر چې دی په درې ډوله دي چې په هغه کې بډینګ، فریګمنټیشن او ورسره باینری فیژن دي. په خزی چې دی هغه د فریګمنټیشن په واسطه دوی چې کوي تکثر، یعنی د دې د ساقې برخې چې دی په هغه کې نازکې ساقې چې دی هغه جلا کېږي، ټوټه کېږي. فریګمنټیشن چې دی موږ ویل ټوټه شوې برخې څخه نوی ژوندی موجود رامنځته سي، نو د دوی هغه پرې سوې ساقه چې ده نازکې رشتې هغه چې کله ټوټه سي هغه په مځکه چې ولویږي د هغه څخه نوې خزې رامنځته کېږي. او بل موږ وایي زوجي تکثر کې چې دی هغه مؤنث او مذکر ګمیټونه چې کوي تشکیلوي، چې وروسته د دغو ګمیټونو د یوځای کېدو څخه نوي خزې رامنځته کېږي. ورپسې لیور ورډز دي. لیور ورډز چې دی دا موږ وایو د غیر ویوي نباتاتو یو بل ډول دی چې دوی ځیګر ته ورته یا هم پاڼې ته ورته جوړښت لري، او دغه نباتات چې دی دا هم په نمجنو ساحو کې چې مثال رطوبت یې ډېر اوسي په هغو ساحو کې ژوند کوي، او دوی د ډېرو نورو کوچنیو ژوندیو موجوداتو دپاره د اوسېدو ځای هم برابري، او همدارنګه د هغه ساحې رطوبت هم ساتي. او دوی چې هم دي هم په زوجي تکثر او هم غیر زوجي تکثر سره ډیریږي وده کوي. او بل موږ وایو راځو اخري موضوع چې موږ د ښځو اهمیت دی، یعنی ښځې زموږ او ستاسې په ژوند کې څه اهمیت لري. دوی چې دي که څه هم جسامت یې کوچنی دی، او مګر دوی په ژوندي موجوداتو په چاپېریال کې ډېر اهمیت لري. موږ وایو دغه خزی چې کله مثال له منځه ولاړ سي دوی په څه باندې بدلیږي؟ په خاوره باندې بدلیږي، چې په دغه خاوره کې بیا نور نباتات کولی شي په ښه ډول سره وده وکړي. او بل موږ وایو چې خزی چې دی هغه په نښتې ډول سره یو ځای ژوند کوي، نو ځکه د خاورې هم ساتنه کوي چې د یو ځای څخه بل ځای ته ولاړ نه سي، انتقال ونه کړي. انشاءالله چې په موضوع باندې مو سر خلاص شوی او کوم مشکل ونه لري. لازم موږ د درس و آخرینی برخه ته چې د پښتنو برخه ده، انشاءالله چې کتاب چې موږ ځان سره ولري او نوټ کړي. لومړی سوال، زیایي ترکیب عملیه څه ډول عملیه ده؟ دویم سوال، کیوتیکل څه شی دی؟ دریم سوال، غیر ویایي نباتات واضح کړي. ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمن بیاست. شرغ لاسته نه هم ټولګي و څلرم لوسته. از موږ استاسي نننی موضوع یو ډیره مهمه موضوع ده چې تیر وستنو کې موږ هضمي سیستم او همدارنګه موږ سره تنفسي سیستم و. اوس نو موږ وایو دا کوم هضمي سیستم د لار چې کوم خوراک موږ کوو کوم تغذیه چې موږ کوو هغه څنګه کله چې تجزیه کړل سي څنګه د زموږ د بدن و نورو اعضاو ته لیږدول کیږي. د هغه اړوند زموږ نننی موضوع چې ده د وینې د دوران سیستم دی. کومه تغذیه چې موږ کوو هغه د وینې د دوران په واسطه زموږ د بدن مختلفو اعضاو ته رسول کیږي. زموږ ستاسو درس به د یویشتمې صفحې څخه تر څلورویشتمې صفحې پورې دوام وکړي. رازو د وینې د دوران سیستم چې دی هغه کې وینه د زړه رګونه دا ټول پکې شامل دي. چې زموږ موضوع موږ د وینې څخه شروع کوو. وینه چې ده د بدن یو حیاتي مایع ده چې د ژوند د دوام لپاره خورا اړینه ده. دا د بدن له هر غړي حجرې او نس سره د اکسیجن او غذایي موادو انتقالولو او زهرجنو موادو او کاربن ډای اکساید د لرې کولو مسؤلیت په غاړه لري. یعنې د دې څخه موږ او تاسو ته معلومیږي چې وینه اساسي دنده د موادو انتقال د یو برخې څخه و بل برخې ته. لکه مثال په ډول اکسیجن چې دی هغه د سږ څخه د بدن ټولو نسجونو ته لیږدي او کاربن ډای اکساید د بدن د ټولو اعضاو څخه راټولوي او تر سږو پورې رسوي تر څو په سږو کې تصفیه کړل سي. وینه چې ده هغه غذایي مواد لکه اوبه، مالګه، انټي باډي ګانې، آیونونه، انزایمونه، هورمونونه او دا رقم د کار وتلي اضافي توکي د بدن څخه چې کوي خارج د باندې باسي یا د یو ځای څخه یو بل ځای ته انتقالوي. وینه چې د جوړښت کې موږ وایو دی چې د وینې 55 برخه چې د مایع برخه ده او موږ 50% برخه یې هم جامده برخه ده او خپل په ترکیب کې چې د 90% اوبه لري او د همدارنګه ورسره پروتینونه او دا نور اجزاوی لري. موږ وایو وینه چې د ډیر اساسي دندې سرته رسوي. مثال د خبرې د اکسیجن او غذایي موادو انتقال وو، د بدن د دفاعي سیستم لاتر دی، د زهرجنو موادو او فاضله موادو لري کول دي، د بدن د حرارت درجه تنظیمول او همدارنګه د زخمونو پر وخت د وینې د بندېدو لپاره مرسته کوي. او ورپسې وایو چې وینه چې ده هغه په شوزینه او نارینه کې فرق کوي. په شوزینه کې چې دی تقریبا 4.5 لیټر پورې او په نارینه کې د 5.5 لیټر پورې وجود لري. چې زموږ د انسانانو د ټولو بدن چې دی د 8% وزن هم شي کوي جوړوي. او موږ وایو د وینې ځینې ناروغیانې دي چې هغه لپاره بیا مثال مختلف درمل موږ لرو او یا هم وقایت ترڅو موږ د وینې د کمی سره مخامخ نسو. دا ټول موږ په مختلفو برخو کې انشاءالله وایو. وینه چې د موږ وای د بدن یو له مهمو برخو څخه ده چې د بدن د ژوند او فعالیت لپاره حیاتي رول لري. د وینې ښه روغتیا د انسان د ټول بدن روغتیا تضمینوي. ورپسې راځو د وینې اجزاو ته. د وینې اجزاو پیژنو چې په مخ کې هم موږ وویله چې وینه چې ده جامده او مایع برخه لري. چې وینه موږ وای یو د مایع برخه چې ده تقریبا 55% حجم د انسان د بدن د وینې جوړوي او په دې کې قندونه، پروتینونه، ویټامینونه، هورمونونه، غازونه او همدارنګه نور توکي شامل دي. او بل موږ وایو پلازما چې ده دا رڼا او ژیړ رنګه مایع ده چې د وینې د جامد برخې سره حجرې، سپینې حجرې او پلیټلیټونه پکې لامبو وهي. په دې کې چې لري وجود لري. پلازما چې ده د بدن د حجرو لپاره د غذایي موادو او نور اړینو موادو د رسولو په برخه کې حیاتي رول لوبوي. او د پلازما په ترکیب کې چې دی موږ تاسو وایو چې اوبه دی، مثال تقریبا 90% اوبه برخه جوړوي او همدارنګه پروتینونه پکې کې وجود لري او البومین دغه رقم مختلف پروتینونه دي چې دا غس خیوي البومین دی. همدارنګه ډیر نور ډولونه دي. او بل موږ وایو چې مثال مالګي، مدني مواد دي، هورمونونه دي او غازونه پکې کې وجود لري. د وینې پلازما چې د ډیر اساسي دندې سرته رسوي. مثال لکه موږ چې مخکې هم یادوري وکړله چې د غذایي موادو انتقال او ورسره د فاضله موادو لرې کول دي، د هورمونونو انتقال دي، د وینې بندېدل دي، د فیت ملاتړ دی، همدارنګه د بدن د حرارت درجه تنظیموي. د موږ وای پلازما چې د هغه د لکه سرنګ چې مثال جامده برخه ده، همدارنګه پلازما هم د وینې یو ډیره مهمه برخه ده چې د بدن مواد انتقال، دفاع او د وینې د بندېدو لپاره مهم دی او د دې ښه فعالیت د انسان د ټولو بدن د روغتیا لپاره حیاتي رول لوبوي.
ورپسې رازو د وینې پلازما مو وپیژندل. اوس نو رازو د وینې کرویات ده. د وینې سره کرویات د وینې کرویات چې دي هغه د وینې جامده برخه ده چې د 50% حجم یې جوړوي او په هغه کې درې ډولونه شامل دي، سره کرویات دي، سپین کرویات دي او د مویع صفحات دي. یا رازو دا هر یو چې کوو په تفصیل ډول سره پیژنو. لومړی رازو د وینې سره کرویات یا هم ریډ بلډ سیلز ده. سره کرویات چې دي هغه په طبي اصطلاح کې ورته اریتروسایټونه هم وایي چې د وینې یو مهمه برخه ده. د دې حجراتو اساسي دنده د اکسیجن انتقال له سږو څخه ټول بدن ته او د کاربون دای اکساید انتقال له بدن څخه سږو ته دی، چې دا خپله د وینې یو د عمومي فعالیتونو څخه د کم په وینه کې چې کوم فعالیتونه موږ یاد کړله هغه نو دغه ټوله برخې په مختلفو برخو باندې وشي، یعنی هر برخه هغه دنده سرته رسي چې د سرو کرویاتو اساسي دنده د اکسیجن انتقال دی. او سرو کرویات چې دي مثال موږ وایو دوار خیزه فشاری شکل لري او په انسان کې سره کرویات هسته شتون نه لري. د انساني سره کرویاتو کې چې دوی ته د نورو برخو لپاره ځای ورکوي. همدارنګه رنګ چې دی د هیموګلوبین په نوم یو پروټین دی چې د هغه له امله سور رنګ یې ځانته اخیستنی. او موږ وایو د سره کرویات چې دی تقریبا 120 ورځې ژوند کوي، د هغه وروسته بیا له منځه ځي او پر ځای نور هغومره سره کرویات رامنځته کیږه. چې دا هیموګلوبین چې دی خپل د دې په ترکیب کې ډیر رول لوبوي. او د سرو کرویاتو اساسي د نیمه شپه داسې ډول سره ویلی شو چې د اکسیجن انتقال دی، د کاربون ډای اکساید انتقال دی او همدارنګه د بدن د پی ایچ توازن ساتل دي. د سرو کرویاتو دغه اندازه شمیر چې د هغه په نارینه او ښځینه کې فرق کوي، چې په د مثال نارینه لپاره موږ وایو 3.5 څخه تر 4.1 میلیونه حجرې په پکښې کې مثال مایکرولیټر وجود لري. او په ښځو کې چې دی د 3.2 څخه تر 5.4 میلیونه حجرې پکښې کې مایکرولیټر پکښې وجود لري. همدارنګه په ماشومانو کې چې به دي د 3.1 څخه تر 5.5 میلیونه حجرې یا هم مایکرولیټر پکښې کې وجود لري. او د سرو کرویاتو کمښت چې دی هغه د انسان د مختلفو ناروغیو سره مخامخ کوي، چې په دې سره موږ ویلی شو چې سرو کرویات چې دی د وینې بنسټیزه برخه ده چې د اکسیجن او کاربون ډای اکساید انتقال یې سرته رسوي. ورپسې رازو بله مهمه موضوع چې د سپین کرویات دي. سپین کرویات چې دي طبي اصطلاح یې لیکوسایټونه هم ورته ویل کېږي، چې د وینې هغه حجرې دي چې د بدن د دفاع سیستم مهمه برخه جوړوي. دا حجرې د بدن د ناروغیو، میکروبونو او بهرنیو موادو پر وړاندې مبارزه کوي او د بدن روغتیا ساتي. سپین کرویات چې دي هغه بیلابیل شکلونه لري او بیلابیل ډولونه هم لري او دوی چې خپل په ځان کې هسته هم لري او ورسره دوی رنګ نه لري، ځکه چې په دوی کې هیموګلوبین پروټین وجود نه لري. او د دوی مختلف ډولونه مختلف فعالیتونه سرته رسوي. اساسي دندې چې دي د بدن د دفاعي سیستم ملاتړ دي، د انټي باډي جوړول دي او د زهرجنو موادو له منځه وړل، همدارنګه د الرجي او التهاب کنټرول دي. سپین کرویات شمیر چې دی په نارینه او ښځینه کې په هر مایکرولیټر وینه کې د 4000 څخه تر 11000 پورې سپین کرویات وجود لري. او سپین کرویات زیاتوالی یا کمښت دی هغه د ناروغۍ یا روغتیا ستونزې ښکارندویي کوي. سپین چې مختلف ناروغیانې په انسانانو کې رامنځته کوي، سپین کرویات چې دی د هغه څخه باید مثال په ښه تغذیه سره ساتنه ورڅخه وسي. مثال د ویټامین سي لرونکي خواړه لکه نارنج او مالټې وخوړل شي. نو د موږ په لنډ ډول سره ویلی شو چې سپین کرویات چې دي هغه زموږ د بدن دفاعي سیستم راته قوي کوي، یعنې د دفاع لومړۍ کرښه ده چې د ناروغیو او بهرنیو خطرونو پر وړاندې مبارزه کوي. د دې حجراتو مناسب شمیر او فعالیت د بدن د روغتیا لپاره حیاتي ده. ورپسې رازو دریم ډول چې د مویع صفحات هغه پیژنو. د مویع صفحات چې دی ورته په موږ وایو چې د کوچنیو نلونه دي چې د وینې د رګونو د سیستم تر ټولو نازک او کوچنۍ برخه جوړوي. او دا چې دی موږ وایو د شریانونو او وریدونو ترمنځ د نښلوونکي پل په توګه کار کوي او د وینې د تبادلې لپاره ځانګړي رول لوبوي. دوی چې دي مختلفې ځانګړتیاوې لري. مثال د دوی دیوال جوړښت دي هغه نسبت و نور ته فرق لري، یعنی د دې جوړښت دي تر د سپینو او سرو کرویات څخه په مکمل ډول سره فرق دي. د مایع صفحات اساسي زنج چې دي د اکسیجن او غذایی مواد تبادله ده، د فاضله موادو لري کول دي، د غازونو تبادله ده او د مغذي موادو انتقال دي. د مایع صفحات چې دي هغه هم خپل په ځان کې مختلف ډولونه لري او د هغه د پاره باید موږ مناسب او مغذي خواړه وخورو. لوړ فشار او شکر مثال د دې چې دي لوړ فشار او شکر کنټرول باید وکړو. همدارنګه د مناسب ورزش او فزیکی فعالیتونو ترسره کول د دې لپاره ډیر مهم دي. او پاتې د نیمه سره کرویات چې دي هغه د لنډو هډوکو په مغز کې جوړیږي، او سره سپین کرویات چې دي هغه د زیاتره اوږدو هډوکو په مغز کې جوړیږي، او د مایع صفحات چې دي هغه د هډوکو په مغز کې، یعنی د ډیری هډوکو په مغز کې رامنځته کیږي، او دوی چې دي هسته نه لري. ورپسې راځو د وینې ګروپونه. ډېری وخت داسې پیښیږي چې یو انسان د بل انسان وینې ته ضرورت پیدا کوي، یعنې د کمخونۍ سره مخامخ کیږي، یا مثال د خارجي صدماتو ټکر وکړي، په هغه وخت کې کمخونۍ سره کله مخامخ شي نو وینې ته ضرورت پیدا کوي. کله چې دغه وینه مثال د بل انسان څخه اخلي، هغه دپاره باید تشخیص شي، ځکه چې زموږ عموما انسانان چې دي هغه یا ای بی یا ای یا بی او یا هم صفر ګروپ باندې ویشي سیویدی، یعنی د دوه ګروپونو په منځ کې یو ګروپ لري. کچیر مثال موږ د ناروغ کس ته وینه کومه سوي ده، د روغ کس څخه وینه ور انتقالوي، هغه باید تشخیص کړي چې مثال د هغه سره سمون وکړي. که سمون ونه کړي نو د هغه نفر ناروغ شخص وینه د هغه په مقابل کې چې شکی عکس العمل ښکاره کوي، وینه په کې پرنده کیږي، او په نتیجه کې سخته تبه، د شریانونو بندوالی، او اته کې دایسي چې د انسان د مرګ لامل هم سي. ورپسې راځو د آر ایچ فیکټور وایي. د آر ایچ فیکټور چې دی هغه د ریزیوس په نامه د یو ډول بیزوګانو کې کشف شوی وو. کم کسان چې د آر ایچ فیکټور لري هغه په مثبت آر ایچ سره شدل کیږي، او کم کسان چې دغه د آر ایچ فیکټور ماده نه لري هغه د منفی آر ایچ په نامه سره یادیږي، چې دغه کم او ای بی ای بی هر یو چې دی، مثال یا به ځینې کسان آر ایچ مثبت ولري یا هم آر ایچ منفی ولري. اوس نو په دې ځای کې موږ وایو چې کوم کسان کومو کسان ته وینې ورکولی شي. موږ وایو د منفی او چې دی هغه ټولو ته وینه ورکولی شي، ځکه چې نه آر ایچ فیکټور لري او همدارنګه د ای او بی هم وجود نه پکې کیږي، یعنی صفر دی. دا او چې د خپل د صفر څخه نمایندګي کوي. کله چې ای او بی دواړه پکې کې وجود ونه لري نو دی کولی شي چې ټولو ته خپل وینه انتقال کړي، یعنی هیڅوک د دې په مقابل کې عکس العمل نه ښکاره کوي. مثال کچیر او مثبت مش په نظر کې ونیسو چې د آر ایچ فیکټور لري، او مش مثال انټیجنونه په نظر کې، یعنی نه د ای انټیجن لري او نه هم د بی انټیجن لري، نو دوی کولی سي چې کوم خپل وینه چې دغه کسان چې او مثبت اوسي دوی مثبتو ته چې ورکې خپله وینه ورکړي، مګر منفي ته خپله وینه نسي ورکولی، ځکه چې منفي چې دی هغوی په هغوی کې آر ایچ فیکټور نشته. که چیرې دوی هغو ته وینه ورکړي نو دوی د او مثبت په مقابل کې عکس العمل ښکاره کوي. دغه رقم دغه نور کوم وینه چې کوم کسان لري هغه باید موږ ای انټیجن، بی انټیجن او همدارنګه د آر ایچ فیکټور په نظر کې ونیسو. د هغه په پای کې موږ کولی شو چې د یو ناروغ مثال د روغ کس څخه ناروغ کس ته وینه انتقال کړو. دا اوس موږ او ستاسو د نن ورځې مهمه موضوع راځو آخرنی برخه کې پوښتنې لرو. لومړۍ پوښتنه ده، د مثبت او وینه لرونکي کسان کوم وینه لرونکي کسان ته وینه ورکولی شي؟ دویم سوال، سره کرویات واضح کړي. دریم سوال، وینه په مکمل ډول بیان کړي. ستاسو ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. په دې هیله چې ټول جوړ روغ او صحتمند بست. شروع غواست لسم ټولګي و سلام لوسته. ارزو نن ورځ موږ او تاسې په میتابولیزم کې عضوي مرکبونه وایي. په تېر لوست او تېر څپرکي کې موږ تاسې په میتابولیزم کې غیر عضوي مرکبونه وویل. اوس ارزو وایي چې عضوي مرکبونه څه رول لري. په عضوي مرکبونه کې چې دي قندونه، پروټینونه، شحمونه، دغه هغه مهم عضوي مرکبونه دي چې په میتابولیزم کې مهم رول سرته رسوي او زموږ او ستاسې د بدن د حرکت سرته رسولو لپاره هم ډېر مهم دي. موږ وایي که چیرې د اکسیجن شن پښتون کې دغه مواد وسوځول سي، دغه عملیه چې ده هغه د اکسیدیشن د عملیه پر مثلا دیږي، چې دغه بیکاره مواد چې دي هغه خارجيږي، هغه جلا کیږي او ورسخه انرژي تولیدیږي د نور مواد څخه. زموږ استاد درس په دنو نسیم سفیس خطر سره لريشته می سفیس پرې دوام وکړي. لومړی راځو قندونه وایو. قندونه چې دي د زموږ د بدن لپاره یو ډېر ضروري عضوي مواد څخه شمېرل کیږي او که چیرې د یو ګرام قند چې دی هغه وسوځول سي ورسخه 4 کیلو کالوري انرژي لاسته راځي. نو د دې څخه معلومیږي چې زموږ په بدن کې د انرژي په تولید کې څونه مهم رول لري. دوی چې دي خپل په ترکیب کې کاربن، هایدروجن او اکسیجن لري چې عمومي فرمول چې دی CXH2OY. دا د عمومي فرمول دی او د مختلف ډولونو چې عمومي په درې ډول ویشل شوی دی، یو قیمته یا هم مونوسکرایډ چې په هغه کې ګلوکوز او فرکتوز شامل دي، بل دوه قیمته قندونه دي یا هم دایسکرایډ. دایسکرایډ چې دی هغه د دوه یو قیمته قندونو له یو ځایوال څخه رامنځته کیږي لکه سکروز او مالتوز دی. چې مثال موږ وایو مالتوز چې دی هغه دوه قیمته قند کې شمېرل کیږي او دوی چې دی د ګلوکوز دوه دانې مالیکولون چې کله سره ځای سي دا مالتوز ورڅخه جوړیږي. دغه رقم سکروز دی که چیرې یو واحد ګلوکوز او یو واحد فرکتوز سره ځای سي چې ورڅخه جوړیږي سکروز. یعنی موږ وایو که چیرې د یو قیمته قندونو د ډولونو څخه یو یې مثال دوه مالیکولونه یا دوه ډوله یو مالیکول سره ځای سي دوه قیمته قندونه ورڅخه جوړیږي. ورپسې څو قیمته قندونه یا هم پولی سکرایډون دي چې په هغه کې نشایسته او سلولوز راځي چې دا د قندونو عالی مثال قندونو کې شمېرل کیږي. او دې چې دی موږ وایو چې مثال د یو قیمته قندونه یا مونوسکرایډ څو ډولونه چې څو دانې سره یوځای سي چې زنجوریږي څو قیمته قندونه زنجوریږي. څو قیمته قندونه چې دی کله چې دغه مونوسکرایډونه سره یوځای کیږي یو اندازه اوبه سره د لاس ورکوي او ورڅخه پولیسکرایډ یا هم دایسکرایډ جوړیږي. په پولیسکرایډ کې مثال د خبرې موږ وایو دې چې دی خپل په یخو اوبو کې نه حلیږي. د دې د حلېدو پاره ځینې عملیې سره رسېږي چې دغه یو د هایدرولایز انزایم دی چې دغه په واسطه چې کېږي. مثال د هایدرولایز د پروسې په واسطه چې مثال یا انزایم یا هم تیزاب په واسطه چې کېږي دوی په کوچنیو مالیکولونو باندې یا هم مونومرز باندې ویشل کېږي. دغه رقم سلولوز دی. سلولوز چې دی هغه په عالي نباتاتو په حجوي دیوال کې قرار لري چې مثال د سلولوز هم موږ وایو د چې په ډله کې دی د پولیسکرایډ په ډله کې دی. دې هم د یو او لومړی چې د قندونه چې دی کله چې ټوټه کیږي لومړی په ګلوکوز ویشل کیږي، د څه کیږي وروسته د یو لړ عملیه وروسته به چې کیږي په پایریک اسید باندې ټوټه د کیږي اوړي. او بل موږ وایو د قندونه وروسته چې دی نشایسته ده چې د عضوي مرکباتو بل ډول دی یا هم بل برخه ده نشایسته چې ده هم د علي دغه څخه راځي چې موږ په پولیسکرایډ کې ویل، یعنی د پولیسکرایډ د ډلې څخه دی چې د څو ګلوکوز د ګلوکوز د څو مالیکولونو د یوځای والو څخه رامنځته کیږي. نو موږ ویلی سو چې ګلوکوز چې دی د نشایستې واحد دی چې ورڅخه چې شوی دی مثال څو ګلوکوزونه سره ځای کیږي چې جوړیږي نشایسته جوړیږي. او نشایسته چې ده هغه موږ په حجرو کې یو ډول کلوي شکلونه دي چې د هغه په داخل کې قرار لري چې دغه کلوي شکلونه چې د امیلو پلاست په نامه سره یادیږي. او دوی چې دی یو خاص غشا په واسطه پوښل شوی دی. کله چې دغه غشا مثال که چیرې وریجې په نظر کې ونیسو یا دا نور نشایسته په نظر کې ونیسو
دې چې کله په ورځ کې خپل نشایسته وجود لري، نو کله چې مثال دی په د تودوخې په لوړ درجه کې وي شو سی یا پخه کړل سي، د دې د پوښ چې وي ورڅخه نشایسته راوځي. او ورپسې راځو موږ وایو که چیرې نشایسته د ایودین سره یو ځای سي، خپل رنګ تشور کوي، تغیر ورکوي په آبي رنګ باندې. ورپسې د پیسه کایه د دلی څخه بل یو چې دی هغه سلولوز دی چې موږ ولدا د عالی نباتاتو په حجروي دیوال قرار لري. دې چې دی عموما دوه طبقې لري، چې دا اوله طبقه چې ده هغه په ځوان حجرو کې لیدل کیږي، او دویمه طبقه چې ده هغه په مثال هغه کوم حجري چې خپل نهایي عظمي حد ته رسېدلي اوسي هغو کې لیدل کیږي. او د دغو طبقو ترمنځ چې دی یو سرشناکه ماده وجود لري چې هغه بیا موږ د منځنۍ طبقې په نامه سره یادولی سو. او د دې سلولوز چې دی هغه خپله د یو نازکو رشتو په ډول سره لیدل کیږي، چې د سلولوز چې دی هغه د انسانانو لپاره مثال موږ وایو ډېر کم خوراکي ارزښت لري، ځکه چې زموږ په د انسانانو په بدن کې داسې یو د انزایم وجود نه لري چې هغه څه کې سلولوز زیات کړي. یوازې دغه کم لوی حیوانات چې دي د هغو په کولمو کې نور جوړښت، مثال نور جوړښتونه وجود لري چې د هغه په واسطه سلولوز شکیش تجزیه کیږي. او دغه کم واښه خوړونکي حیوانات چې دي د هغو په هضمي جهاز کې چې دي دغه کم بکتریاوې وجود لري چې سلولوز تجزیه کوي. دغه کم ساس په بدن کې ورپسې راځو خپل سلولوز چې دی هغه موږ وایو مثال په انسانانو کې د قبضیت مخنیوي کوي، دغه رقم هضمي سیستم د پاره مهم دی. ورپسې راځو پروتین وایي چې پروتین هم یو د مهمو موضوعاتو څخه راځي. پروتین چې دی هغه خپل په ترکیب کې د کاربن، هایدروجن او اکسیجن سربیره سلفر او نایتروجن هم لري. او دوی چې دی د کوچني جوړښتونو چې د امینو اسیدونو په نامه سره یادیږي د هغو څخه جوړ شوي، یعنی تر اوسه پر تقریبا شل ډوله امینو اسیدونه لیدل شوی دی چې امینو اسیدونه چې کله سره یو ځای شي څه څه جوړیږي، پروتین څه جوړیږي. دا غره کوم مثال موږ چې کله خوراک کوو موږ په میده کې دغه پروتین چې دی په چې باندې اوري په امینو اسیدونه. دا زو د پروتین ډولونه وایي. لومړی د امینو اسیدونه خپل پر دوه ډوله ویشل شوی، چې اساسي امینو اسیدونه دي چې هغه زموږ بدن نشي عمل کولای، باید د خوراک لاره یې ترلاسه کړو. بل غیر اساسي امینو اسیدونه چې هغه په مثال موږ وایو په غذایي موادو کې شتون اړین نه دی، هغه چې دی زموږ بدن کولای شي خپل چی کې آماده کړي. وروسته راځو د امینو اسیدونو ډولونه وایي د پروتین نه، یعنی پروتین د امینو اسیدونو پر بنسټ چې دی هغه هم پر دوه ډوله دی. یو هغه دی چې ټول د اساسي امینو اسیدونو څخه جوړ شوی، هغه مثال په هغه کې حیواني پروتینونه شامل دي، شیدې، هګۍ، دا ټول چې دي په هغه کې راځي. یو به هغه دي چې لږ اساسي امینو اسیدونه پکې شامل دي او لږ هم چې پکې شامل دي غیر اساسي پکې شامل دي، چې هغه لکه مثال غنم، لوبیا یا دا کوم حبوبات چې دي هغه ټول په دې په ډله کې راځي. بل موږ وایو امینو اسیدونه چې دي هغه هر یو د مثال کله چې پروتین جوړي هر یو خپل مشخص دغه امینو اسید خپل دند سره رسي. کچیر د امینو اسیدونو په ځایونو کې تغیر راسي، دا چې کیږي د انسان د ناروغي لامل کیږي، چې یو نه جوړي چې د هغه په انسانانو کې د وینې کمښت نه جوړي د چې رامسته کیږي. یعنی امینو اسید جنو چې دی هر یو خپل ځانته چې دی مشخص دی، یعنی مشخص ځای لري چې ورڅخه یو ډول پروتین جوړیږي. او امینو اسیدونه چې دی هغه چې کله مثال موږ څو دانه امینو اسیدونه چې سره یو ځای شي ورڅخه د یو زنجیر جوړی چې هغه د پپټید وایي. او څو پپټیدونه زنجیرونه چې سره ځای شي د پولی پپټید په نامه سره، او څو پولی پپټیدونه چې سره ځای شي هغه به په نامه سره دیږي د پروتین په نامه سره دیږي. ورپسې راځو شحم چې دی. شحم چې دی هغه د شحمي تیزابو او ګلیسرول ته مزخه چې کیږي لاسره زی دی چې دی د پروتین دوه چنده دوه برابر دی. کله چې یو ګرام شحم وسوځي وسې ورڅخه نظر کالوري هم نه کیلو کالوري انرژي چې کیږي لاسره زی دی. هم خپل په ترکیب کې کاربن، هایدروجن او اکسیجن لري. او شحم چې دی خپل په دوه ډول دی، چې یو حیواني شحم دی چې هغه عموما جامد دی، او د حیواني شحمو استفاده هم ډېر استفاده هم ځینې وخت مثال خطرناک کېدلی شي، ځکه چې د رګونو د بندښت یا د کلسترول د ډېرېدو لامل کیږي. او بل نباتي دغه شحم چې د هغو استفاده دونه توان نه لري. د شحمو وروسته راځو بل موضوع چې د انزایمونه دي. انزایمونه چې دي یو ډېر مهم موضوع ده. دی چې دی زموږ د تعاملات زموږ بدن کې چې کوم تعاملات سرته رسېږي د هغو په چټک کولو کې د هغو په تیزولو کې مرسته کوي. که چیرې انزایمونه وجود نه درلودلی د انسانانو ژوند هم مخته نسوی تلی، ځکه د هغه دپاره سخت و. انزایمونه چې دي هغه د کتلس په ډول سره هم درد سره، یعنې دوی ته چې کوي دغه کم تعاملات چې دوی ته تودوخ ورکوي تر څو دوی خپل فعالیت شي کې تیز کې. دوی چې انزایمونه چې دي ځینې د پروټین مثال د پروټینونو سره یو ځای کار کوي، یعنې د مالیکولونو زیاته برخه پروټین وي، او هغه برخه چې پروټیني نه ده هغه بیا د څه سره ده ویټامین او انزایمونه چې دي یو د بل دپاره ډېر ضروري دي، خاصتاً بیا ویټامین بي چې هغه د مثال د انزایمونو دپاره د دوی د فعالیت د سرته رسول دپاره ډېر ضروري دي. د ځکه نو موږ وایو چې د ویټامین ضرورت چې دی